په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتل خبرونه په دې خلنه غړای کې زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ نو ستاسو لپاره پر یو شمېر سیمې زموږ په پوښتنه راوړل دي خبرونه له احمد الله.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پر ضد نن په دویم ورځ هم پرلت روان دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له وجې حکومت د نورو بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده او د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. د خبرونو تفصیل د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمې خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان شل ورځې وړاندې د جاني خيلو نه لادرکه شوي ول چې مړ یې د مارچ پر 28 هم په یاد سیمه کې اوموندل شول. د پولیسو د اف آی آر تر مخه د وجل شوو کسانو عمرونه د 14 نه تر 18 کالو پورې دي. د مظاهرې ګډونوال له حکومت د هدفي وجنو د مخنیوي او د پیخي عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. خو د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ویډیو ته وویل چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ په 28 په ټویټر لیکلی نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سینټر یا ان سی او سی غونډه کې پریکړه وکړې شوه چې د کورونا وایرس مخ په زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره د وړاندې څخه لګول شوي بندیزونه به نور هم سختوي. نوموړي دا نه دي لیکلي چې نور څه قسمه بندیزونه به لګوي، خو دوی چې د څلورو اڼو صوبو او اسلام آباد انتظامیه ته هدایات جاری کړی شوي چې څوک هم په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي پر ضد د قانون مطابق کاروایی وکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس درېمې څپې دوران په تیرو 44 ساعتو کې له دې ناروغۍ نور شل کسان مړ شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرسه د مړو شمېر 14,803 ته رسېدلی دی. پاکستان پیپلز ګوند د سینټ چیرمن ټاکنې په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دی. د پاکستان ډان او جیو ټلویزیون خبر ورکړی چې د پیپلز ګوند یو مخکښ سینټر فاروق کشنایک د یوسف رضا ګیلانی لخوا د مارچ پر 28 عدالت ته درخواست ورکړ چې پکې ویل شوی چې د سینټ د مشر په ټاکنو کې د مخالفو ګوندونو د کاندید یوسف رضا ګیلانی و رای په غیر قانوني توګه رد کړل شوی وي. نوموړي خواست کړی چې د رای ردولو په اړه د پریزایډینګ افسر علي مظفر علي شاه پریکړه ناقانونه وګرځوي او یوسف رضا ګیلانی دی د سینټ چیرمن اعلان کړي. د مارچ 12 په ټاکنو کې د یوسف رضا ګیلانی او حکومتي اتحاد کاندید صادق سنجرانی سیالي وه چې د نتیجو اعلانولو پر وخت پریزایډینګ افسر د ګیلانی و رای رد کړي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوحید قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. د نوموړي وینا و وسلوال په خپله د افغان ځواکونو مخې ته نشي ودرېدلې، خو داسې پر لویو لارو بمونه ښخوي. تر اوسه د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې، خو د هرات والی وایي طالبان اوس هم په رباط سنگي پښتون زرغون او غوریان ولسوالۍ کې د دوی له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. نوموړي دا خبره پرون کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. آسټن وایي افغانستان ته د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. نوموړي د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته یې سفر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. او اخري خبر، د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دی د 2015 کال تر اټمي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي، نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لرې کوي. آیت الله علي خامنائي د مارچ پر 28 په حکومتي ټلویزیون په خپره شوې وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران دریځ څرګند دی او بدل شوی نه دی. د زیاته کړه چې ایران به هغه تړون ته تر رسنېدو وړاندې د دې پخلی کوي چې امریکا ټول بندیزونه لرې کړي دي او کنه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده، خو د هغه اداره وایي چې ایران دی لومړی خپلو اټمي ذمواریانو ته ژمنتیا وښایي. د خبرونو پای.
مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې به تاسو پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه اوري. د بنو د جانی خیل ولس د دوی د څلورو ورکو ځوانانو د مړو منډل کېدو پر ضد لپرون راځي په احتجاج دی. دوی له حکومت څخه غواړي په بلوچستان کې د پښتون ولسی جرګې مشر وایي د صوبې په پښتون میشته سیمو کې یې د قومي جرګو لړۍ پیل کړې چې د نام نه مسلې یو حل ولټوي. او د پاکستان حکومت نن له صوبایي حکومتونو غوښتل چې د کورونا وبا د کنټرول په موخه اقدامات نور هم سخت کړي. خو په پېښور کې د تجارانو د اتحادیې یو مشر وایي دوی د ټول بند پریکړې منلو ته تیار نه دي.
دا د تاجرانو معاشي کتل دي او دغه میاشت یو نیمه کار وي په دې کې. په دې وخت کې ټول پاکستان کې د دې خلاف لګیا دي تهدید شوي.
هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د بنو په جانخیلو کې له پرون راهیسې د سیمې د څلورو هورکو ځوانانو د مړو موندل کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دی. د جانخیلو قوم یو استازي مشال لړو ته ویلي دوی نور په خپل سیمه د خو یا هم بدو طالبانو شتون نه مني او غواړي چې په امن کې ژوند وکړي. د بنو پولیس د بنو د پولیسو یو ویان ویلي چې د دغو ځوانانو د وژنو مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې او پلټنه یې پیل کړې ده. د عمر وزیر رپورټ وو.
د بنو په جاني خیلو کې د څلورو ځوانانو د وژنې زیات احتجاجي پرلت د اتوار د ورځې نه پیل شوه. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا دغه څلور وژلي شوي ځوانان شل ورځې وړاندې له درکه شوي ول چې تیر ورځې په ګولو ویشتلې شوي مړی په سیمه کې ترلاسه شول. د بنو پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژلي شوي ځوانانو عمرونه د دیارلسونه تر اتلسو کلونو پورې دي. د پرلت یو ګډونوال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیل قبیله حکومت نه څلور غوښتنه لري چې پوره شوي نه وي پرلت به دوام لري.
لہٰذا امن ذمہ داری گوڈ پالیسی لگیا دو جنی خل کو مزید امن گوڑی حکومت گینٹی رو کبھی چدول کا گوڈ بیڈ مسجد مجھا پالیسی نہ گوڑی او دا سلویر ورډ کې چې کوم کوم را ویډ کړي دته د سودا پټج ملاو شو د دغه وکی د جوډیشنل انکوایري چې کومه دو هغه د وښه حکومتي خلل په جوډیشنل انکوایري کې شامل شي.
د بنو پولیسو وایا ناصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او د وژل شوو ځوانانو د وژنې پلټنې روانې دي. دغه پرلت جاني خیلو کې د فوزي کلې مخې ته روان دي. د سیمه خلک وایي چې د ورستیو کې د غلطه هدفي وژنې او نام نئی مخ په زیاتې دودی. جانی خیل او سیرما شمالی وزیرستان کې هم له دې وړاندې د هدفي وژنو او د وسلوالو د بیاشتون پر ضد احتجاجي مظاهره وخت په وخت شوه. حکومت او فوزي چارواکو هم په وار وار ویلي چې د غلطای امن پر ځای کړي او د باقی پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د کوټه پولیسو ویلي پرون یې د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیولې او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د پولیسو په وینا د ماشومانو د وژلو دا پیښه هم په کوټه کې د مارچ پر 15 د یو کور دننه شوې وه. د بلوچستان حکومت د پولیسو دا کار ستایلې او ویلي دي چې غمجنې کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د ایوب ترین په رپورټ کې تفصیل ورو.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی اظہر اکرم ویلی دی چې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د کوټ په سری آپسیمه کې چې کله په یو کور کې درې ماشومان په ناترسی سره وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی و دا هغه د قتل په تور کې یو کس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د مارچ په 20 نیټه یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلی دی چې د پیښو وروسته پولیسو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دوه جلا جلا ټیمان یا ډلې جوړې کړې. کړي وې او د مارچ په شلمه نیټه د شک پر بنیاد باندې یو کس د سوی څخه نیولی دی. هغه زیاته کړه چې نیول سوی کس محمد اقبال نومیږي، څوک چې د هغه ماشوم پر شناخت باندې نیول سوی دی، کوم چې په دغه پیښه کې زخمي او ژوندی پاتې شوی وه. وروسته د مشالی ډو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مشر اسد خان ناصر وویل چې د نیول سوي کس سره د پلټنې کار روان دی. پوښتنې په جواب کې ڈی آئی جی اظہر اکرم زیاته کړه چې د پیښې د پلټنې کار روان دی، خو د لومړۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه د پیښې تر شا چې کورنۍ جګړه یا رنجش وي. د درو ماشومانو د قتل په تور کې د یو کس د نیول کېدو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو تسلی ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د بېګناه ماشومانو د قتل په تور کې ونیول سوي کس ته به د قانون لاندې سخته سزا ورکول سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د سریا په سیمه کې هغه وخت په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل سوي او یوه بله ماشومه سخته ټپي سوې وه کله چې مور پلار په کور کې نه وو. پر دې پیښه باندې د ژوند د بېلابېلو برخو لخوا سخت احتجاج هم سوی و او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه.
د مشال ویډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 19 بجو
د ځوانانو غږ،
په 21 بجا
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروي،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاوکم 4 بجو
د کرخې په غاړه،
په 4 بجو
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې د مارچ پر 2 یعنی نن په اسلام آباد کې تر یوې غونډې وروسته ویلي چې له کورونا وایرس د حفاظت لپاره ضروری ده چې د هیواد وګړي پر احتیاطي تدابیرو په سختۍ سره عمل وکړي. په عین وخت کې د پاکستان صحت وزارت هم د کووید-19 ناروغانو په شمیر کې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلي. په دې لړ کې حکومت د صوبایي حکومتونو او همداراز د اسلام آباد د انتظامیه غوښتي چې خلک د کورونا وایرس د حفاظت لارو چارو خپرولو ته اړ کړي او د سرغړونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. خو د تجارانو او د شخصي سکولونو اتحادیې بیا د اوږد او سخت ټولبند یا لاکډاون په حق کې نه دي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا پاکستان دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر نن ورکړی چې نن سهار دا مارچ په 2 د کرونا دا سر مرکزی ادارې یا ان سی او سی غونډه سرخار اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د کرونا پر ضد د لګول شویو بندیزونو نور هم د سختولو پریکړه وشوه. نوموړی وویل چې په ملکي په بیارابیلو پروګرامونو او هلو ځلو هم د بندیزونو زیاتولو پریکړه شوې ده. د سرخار اسلام آباد په شمول یې 4 صوبو ته احکامات کړي دي چې په سختۍ سره په ایس او پی یا د کرونا پر ضد په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد باور کړي او چې څوک په دغه عمل درآمد نه کوي نو پر ضد یې د کاروان کولو احکامات هم کړي دي. بلخو د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود هم ویلي چې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه ډیره ګرانه او سخته ده ځکه حکومت غواړي چې د تعلیم لړۍ دې دوامدار وي. خو دې ته کتلو لپاره مو د مارچ په 4 یو وار بیا غونډه رابللې را چې دا پریکړه وکړو چې تعلیمي ادارې خلاصول دي او کنه. بلخو د شخصي سکولونو د اتحادیې د حکومت لخوا واپس تر ډیرې مودې بیا د تعلیمي ادارو د بندولو د پریکړې نه منلو ویلې دي او وایي چې د 28 مارچ نه اخوا به سکولونه نه بندوي. په دې اړه نن هم د جمهوریت اسلامي د زده کوونکو لخوا په اسلام آباد کې احتجاجونه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې نائب صدر جاوید احمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي
ورنه چې کوم د 28 د تاریخ پورې د ادارو د بندش اعلان کړی دي موږ مزمت هم کوو او پاکستان ټول ادارې کولو دي او ټول د ژوندۍ تیرولو اړینه کولو دي. سره سره تعلیمي ادارې کولی که په 29 تاریخ باندې ادارې کولو کړو موږ ادارې کولو او دې والی سره ملاقات کې پیښور کې او اسلام آباد کې او په مردان کې مختلف ځینې کې مونږ احتجاج هم کوو مظاهره هم کوو او بیا چې کوم دي دا مونږ ناسته مستقل به اسلام آباد کې به یو د حکومت باندې
دا رنګ د سوداګرو او تاجرانو سازمانونو هم د بیا ټول بند لګولو غندنه کړې ده او وایي چې کبیا ټول بند ولګول شو نه دا به د دوی معاشي قتل عام وي ځکه چې دا راتلونکي سو میاشتې د روزګارونو دي په پیښور کې د تاجرانو د اتحادیې مشر مجیب الرحمن په دې باب لوایي
دا د تاجرانو معاشي قتل دی او دغه دوه څلور دا میاشتې ولیمه کار وي په دې کې چې د ګارمنټس کاسمیټکس یوډلی او شوز کار وي او دې وخت کې ټول پاکستان کې د دې خلاف لګیا دي چې دغه رنګې اسکول چې بندېدل چې دي دا د ماشومانو تعلیم قتل دی
ولې مرکزي او صوبایي حکومتونو په دې اړه سو سوار ویل دي چې دوی د تاجرانو او دغه شانت تعلیمي ادارو د ستونزو نه خبر دي خو بل خوا ته کرونا وبا درې ملړۍ په ملک شروع شوه چې ډېره په تیزه سر روانه ده او د دوی په وینا دا وخت په ملک کې دا کرونا ټیسټونو مثبت تناسب خوشه 9% ته رسیدلې چې ډېر زیات دی نو هم د دغه مخنیوي لپاره دوی دغه ګامونه پورته کوي دغه شان پاکستان کې په مرکزی کچا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو یا پاکستان میډیکل اسوسیشن غړو هم د حکومت نه په ټول ملک کې د سخت ټول بند او د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پاکستان وزیر اعظم تر واکسینو لګولو ورسته هم په کورونا وایرس سخت شوی چې د خبرې چارواکي په هیواد کې د عامه پوهاوي کمپاین زتورو ته مجبور کړی دي دوی پر ولس غږ کړی چې د واکسینو پر اغېزمنتوب شک ونه کړي چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کار کوونکو ځینو ډاکټرانو مشال ریډي ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغېز خورو لپاره وخت ته ضرورت لري دوی په خبره په وزیر اعظم عمران خان کې د کورونا وایرس زګه ښکارا شوی چې هغه غستو واکسینو لا خپل کار نو شروع کړي دا چې د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي او په څومره وخت کې اغیز مخې ته راځي دا به د بشیر غواخ په دې رپورت کې وورو
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو نوموړي د چین هغه ساینوفارم واکسین کړي وو چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دي تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي خو د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي هغه د مارچ په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدل او ویکسین نه پس بیمار شو نو دا خو جی لکه اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه س ټایم پس به هغه مدافعتي سیستم دا سره راویخ کی چې هغه به دا انټي باډیز جوړي او مدافعت او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټي باډیز زیات جوړېدل شروع شي نو دې کې ټایم پکاري دا هو هغه ته ولګیدل او په دویم ورځ باندې پوزېټیو راغو
د چین د ساینوفارم واکسین په دوه ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي دوهم هغه تر لومړی ستنې یو ورځې بعد لګیږي په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکونکي ډاکټر شیرین خان وای خلک باید د واکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي هغه د واکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 21مه مشال ریډیو ته وویل
د کووډ 19 یا د کورونا چکم واکسین لګیږي اکثره واکسین چې دی دا غد ور ډوز وي یو په اول نن چې ولګیږي بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو ترلاسه کولای شو نن چې ما واکسین ولګولې دغه واکسین په نتیجه کې چې زما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي او بیا چې درېم هفته زه دا دویم واکسین ولګوم دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسی نو انسان نور هم زیات محفوظ شي د واکسین د اثر شروع کېدو لپاره یا د هغه کم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه لپاره کم از کم دوه هفته پکار وي دا ان امکان وی چې زه نن واکسین لګوم کده سې دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستای وي او دغه اثرات و شروع شي چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پوزټیو راسي ته دغه دا مطلب هرگز نه دی چې دا واکسین شته دا ناکام اسو
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپلو وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا او جرمني کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د 80% 95% او د روسي سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمند ښودلی دي. د واکسینو د 80% په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نو واکسین بهتره دی. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سمدستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لاوار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي، د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي، کورونا وایرس دې نه نیسي. مدا دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نیسي، نو د کووید 19 ناروغۍ هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سی یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمه، د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 1 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 122 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط ملو کورونا وایرس ژغورلی شي.
مشال رادیو اوریدونکو، په پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ډی ایم کې د شامل لوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ یو ربیع اختلافي بیانونه مخې ته راغلي دي. د مسلم لیگ مشران وایي پی ډی ایم پریکړه کړې وه چې په سینټ کې به د اپوزیشن مشري د مسلم لیگ نون وي، خو پیپلز ګوند وایي دوی به دغه چوکۍ ته اوس خپل کاندید دروي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر ویلي چې په دې پریکړه کې هیڅ بدلون نه مني. تفصیل له شانواز ترغزی اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز ویلي په سینټ کې به د اپوزیشن ډلو مشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې وي.
یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا.
پرون مارچ 21 په لاهور کې خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې مریم نواز وویل د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا دا فیصله لوړاندې شوه چې د سینټ چیرمن به د پیپلز ګوند، ډیپټی چیرمن به د جمعیت علما اسلام فیډرلی او د اپوزیشن لیډر یا مشر به د مسلم لیگ نونډلی وي. داسې هیڅ خبره نه وه شوې چې کنه که څوک چیرمن او یا ډیپټی چیرمن جوړ نشي نو د پی ڈی ایم فیصله به بدلیږي. د پریس کانفرنس په دوران د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم موجود و، خو د اپوزیشن لیډر پوښتنه له مریم نواز نه وشوه نو هغې ځواب ورکړ. درې ورځې وړاندې داسې خبرونه په میډیا خواره شوي چې ګنې پاکستان پیپلز ګوند کوشش کوي دوی د اپوزیشن لیډر دپاره خپل هم کوم کاندید مقرر کړي. نو هم د دغې خبرې د پخلي دپاره مې د مارچ په 1 د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کونډی سره رابطه وکړه. نو ویل دوی غواړي اپوزیشن لیډر د پاکستان پیپلز ګوند وي.
د یوسف رضا گیلانی په صورت کې او هغه لږ ځله پوزیشن ما په خیال کې هغه با خپل خام ګیره کې هغه چیرمنس کې کونسل فیډرل منیسټر د سپیکر د پرمیسر په سره ده هغه شکر خام نشي د نسبت له لور نه
فیصل کریم کندی د دې پوښتنه په جواب کې چې کوم مسلم لیگ نن خپل او پیپلز ګوند خپل د اپوزیشن لیډر په څوکۍ تنان مقرروي آیا داسې خوب نه وي چې بیا پی ڈی ایم مات شي نو وی ویل چې نه زکا پی ڈی ایم اڑانے دا فیصلہ ہم کرے وا چې د مارچ پش پگوشتم اب اسلام آباد تلنگ مارچ کی گئی وہ ہاغ فیصلہ واپس شوا نو دو ویل چې ممکن دا پی ڈی ایم د دوی سر د یوسف رضا گیلانی د اپوزیشن لیڈر په جوړولو کې راضی شي یاد دی وی چې د پیپلز ګوند دریز دی چې ګنې دوی په سنټ کې د پاکستان تحریک انصاف اورستو په دوه نمبر لټولو زیاتې نمائندګۍ لري نو د سنټرانو شمیر شل دی خو بل خو یوازې د مسلم لیگ نن اتلس جمعیت العلماء اسلام پنځه عوامي نیشنل پارټي دوه او د پی ڈی ایم د نورو سیاسي ډلو هم دوه دوه او یو یو شمیر کې سنټران شته دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
افغانستان په خوست کې د نوی لمریز کال لومړۍ ورځ یا د نوروز دودیز جشن په کلتوري او هنري بڼه ولمانځل شو. د دې جشن ګډونوالو هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال او همداراز نوی لمریز پیړۍ به په افغانستان کې د سولې او پرمختګ پیړۍ وي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د نورو کلونو سره په توپیر خوست کې دا ځل د نوي 1400 لمریز کال اوله ورځ تر ډیره په کلتوري او هنري بڼه په مشاعرې، محلي موسیقۍ، ملي اتڼونو او د دې سیمې د پخواني فولکلور د سیمیزو شاعرانو ترمنځ د لغاتو په مقابلې ورمانځل شوه. د یکشنبه په ورځ د نوي کال یا د نوروز د نمانځنې د مراسمو تابعیا چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کړې وه، اوله برخه یې مشاعرې، دویمه برخه یې موسیقۍ، درېیمه برخه یې د لغاتو مقابلې او وروسته برخه د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه. د ټولنیزو علومو ماسټر سپین روان نورزی د دې مراسمو په باب مشال راډیو ته وویل:
نورو کلونو به خلکو په انفرادي ډول یا د خپلو شخصي جیبونو څخه نوی کال منځلو، خو سخت کال د اطلاعات فرهنګ لخوا واقعا په یوه فرهنګي فضا کې په ډېر ښو مراسمو سره ولمانځل شو. دلته ملي اتڼونه وشول. یو ځانګړتیا بله پکې دا وه چې ډېر هغه سیاسي برخه پکې کامرنګ وه، ټوله هنري او ولسی برخه وه او خلکو په ولسی لحاظ دلته د خپل نوی کال ولمانځلو.
مدني فعال کمال خان کمال وویل: سږ کال د سولې په اړه امیدوارۍ ډېرې دي، ځکه دا پروسه یو ښه پړاو ته داخله شوې ده.
د موږ ټول هیلې همدغه دي چې تیره پیړۍ چې د جنګونو پیړۍ وه، خدای دې وکړي چې د افغانستان دپاره راتلونکې پیړۍ یوه داسې د پرمختګ پیړۍ واوسیږي چې هغه کې موږ د نړیوالو د سیالانو سره سیال وګرځو. او دا هم چې اوس هم هیلې هم زیاتې دي دغه کال ته، ځکه هم چې د موږ د سولې پروسه هم هغه په ټولو کې ښه سټیج ته رسېدلې ده په نن سبا حالاتو کې. نو هم هیله هم دغه ده چې یو دی واده سه انګیزه واخلو چې دا به ښکلی کال وي، ښه کال به وي. خو دغه انګیزه موږ ټول ولسونه دغه کال خګړو ته راودنګو او دا کال که ښه دی په خګړو راته تبدیل کړو.
یو بل مدني فعال رحمت الله سرودی هم هیله څرګندوي چې دا کال په افغانستان کې د څلورو لسیزو ناخوالو او بدمرغیو د پای کال وګرځي.
یو مستحکم نظام مان تر شي، نور د امن نظام وي، سولې نظام وي او ولسونه ټول د دینه وروسته په امن سوله کې ژوند تیر کړي او وطن د نوري نړۍ او د ګوندي نړۍ سره.
سیاسی فعال میرنا گل تھنیوال وای چې د نوی کال پورې د خلکو ډېری هیلی تړل دي.
مو پیشنهاد په مجموع کې وړاندیزمو په خپلو خواوندې دی، هم په دولت هم په طالبان باندې، چې په دې ملک نور د وینې تویدل بند شي، په دې وطن کې سوله راشي او خدای دې وکړو چې دا نوی کول د سولې کول په نوم سره اید شي. ځکه او قانون د جنگ نه ډېر ستړي شوي دي او د پردیو د لوس واهنې نه دا وطن خلوص شي او په دې وطن کې سوله امنیت راشي.
بلوری ته د خوست چارواکي هم په نویل مریض کال کې تمه څرګندوي چې مرکزی حکومت او نړیوال مرستندویان به په دې ولایت کې یو شمېر بنسټیزو پروژو باندې پانګونه وکړي. خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی وویل:
څه دغه څوارلس سب کال کې چې د پیړۍ اوله ده، موږ د کابل تللی او اکثر وزیرانو سره مکه تللي دي، پیشنهادونه کړي دي. یعنی دغه کال به د خوستوالو لپاره ډېر د پیشرفت او د آبادي کړي. او هغه سره چې سولې پروګرام دغه د موږ تاسې سطح لوړ ده، ولې هغه ته متوجه شو. هغه
د خوست نارینه نارینه او خزینه بچی مخکې تر ډیره زیارتونو ته تلل او د زیارتونو دسمالونه او جندې به یې نوی کولې. اوس د زیارتونو سربیره میله ځایونو او تفریحي سیمو ته هم د خلکو تګ ډیر شوی. د خوست د ځوانانو ډیره برخه اوس مهال د غلام خان سیمې غونډیو، عدممد، فارم باغ، میلمکور، سټو کنډو او نورو سیمو ته ځي. هلته جمعې او میلې کوي، سندرې اوري او ښکلي اتڼونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلتمن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمې خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان 40 ورځې وړاندې د جاني خيلو نه لادرکه شوي ول چې مړی د مارچ پر 28 هم په یاد سیمه کې اوموندل شول. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن نن مشال ویډیو ته وویل د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې روانې دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ پر 28 په ټویټر لیکلی، نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر غونډه کې پریکړه وکړې شوه چې د کرونا وایرس مخ پر زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره د وړاندې څخه لګول شوي بندیزونه به نور هم سختوي. پاکستان پیپلز ګوند د سینټ چیرمن ټاکنې دوران د خپل کاندید یوسف رضا ګیلانی د وو رد کړی شو ووټونو معاملہ په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی ده. د مارچ پر 12 د سینټ چیرمن ټاکنو کې د یوسف رضا ګیلانی او د حکومتي اتحاد کاندید صادق سنجرانی سیالي وه چې د نتیجو اعلانول پر وخت پریزایډینګ افسر د ګیلانی وو رای رد کړی. د نوموړي دریض وو چې رای ورکوونکو د ووټ په پرچی غلط مهر لګولی دی، خو اپوزیشن اتحاد وایي چې مهرونه یې له انتخابي اصولو سره سم د ګیلانی په نوم لګول شوي وو. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوحید قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگی ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. نوموړي دا خبره پرون کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنه یو ځل بیا ټینګار وکړ که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دې د 2015 کال تر اټمي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي، نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کوي.
مشال ریډیو لند خبرونه وو احمد الله در تلوران دکړل او سرازو یو بل موضوع ته تاسو په لند خبرونو کې هم اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن پرون په و ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلو. دالته خبرانو ته ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه په ولسمشر جو بایدن پورې اړه لري. نوموړي همدارا زیاته کړې چې افغانستان ته د سفر هدف د روان وضعیت جاج غستل وو. تفصیل اسد الله لودین راکوي.
لوید آسټن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آسټن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاته ده.
دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه پاته شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو ریښتیني ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آسټن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو
د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلی استن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی و. د وړاندې لیکلي دا سفر ما ته ډېر ګټور و. دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډېر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تېره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوحې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، که نه د عواقبو پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 10000 سرتیري په افغانستان کې دېره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشرانو د بدمنۍ مسلې د حل لپاره قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی وایي په سیمه کې حالات ورستر بلې خرابېږي او خو حکومت ورباندې دوی وایي چې سترګې پټې کړې دي. حکومت بیا دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت ویان برعکس ادا کوي چې حالات د تیرو دو کلونو پرتله ښه شوي دي. د بوریوال کاکړ رپورټ ورو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلې مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشري کوونکي د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال راډیو ته وویل چې د دې لړۍ لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنۍ یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې یو قوم دی چې په سترګو یې شی وویني او دوی خپله محسوسه کې بیا دې راپورته کړي. اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلې دا خواست کوي چې د جرګې له لارې موږ سره کښېنستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. روغ کلاسفلا پشین یعنی څه پښتانه څه ضلې دي په دې ټولو کې خلک جرګې غواړي او امن غواړي، سکون غواړي، روزګار غواړي.
نموړي زیاته کړه چې د داسې مسلو حل یوازې په دې کې دی چې پښتانه تر سیاسي اختلافاتو بالاتر او جرګه سي.
ورځ په ورځ د مسلې زیاتېږي. پر وطن له وطن وسایل لوټېږي، روزګار نشته، ترقیاتي کارونه نشته. د هغې څخه برایانې زیږي، مطلب غلاوي، د سود کاروبار، مشاور شام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبایي مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر مولانا فیض الله مشال راډیو ته وویل چې له دوی سره بې له جرګو بل لار نه ده پاتې سوی. دوی وویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي چې خلکو د کلیو په کچه د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلق مایوس دي. هر کلی کې کمیټېنه جوړې شوې کې پورې شپه ګرځي ته 15 بجو پورې ډاکټر نه ووهي او کو دغله نه واوړي. برینام حکومت سره لیکن په سي معنا باندې عملي تور باندې حکومت بالکل نام نشان هم نشته. خلق بزرگ ته مجبور شو چې ځان حفاظت په خپل کې په هر چا کې ته غلاوي دي، ډاکي دي. خلق پریشان دي، په کور کې دننه محفوظ نه دي، له کور راوځي ګاډي محفوظ نه دي، عزت محفوظ نه دی، مال محفوظ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمه ایزې جرګې او ناستې شوې دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان اوتمانخیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نوموړي په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی کور ته ورغلیو وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر وردې اغوستې وې.
داسې خلک راغلي وو چې دوی د پولیس رنګه درېشه کړې وې. سونډې د سپږمې دای په دا کښنی دسمال باندې چکړګي ولې په کم جکټان سه په غاړو دا د پولیس خو یو خوګر سره کم پر زنو دی خاطی نو هغه شام پولیس لیکل هغه په دغه اکثر وځو دا کوي مطلب اوس په مالا په ګلی کې روان دي اوس پولیس والا سره شپې روان خامخه خلک دغه سره پولیس والا دی روان دغه ګشت کوي بس اوس کبل هم سره روان په دوی بجې په درې بجې خو د مالی خلک څوک پراوت هغه درسته چیرې زی نو دا رنګ دوی په دا طریقه باندې د پولیس په ورده کې بیا بیا کلاشو کوپونه ورسره وو لګل سره موشن توپنچا یا بل شی ورسره
د بلوچستان د حکومت له ویان لیاقت شهوانی څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنیو سترګې پټې کړې دي او که څنګه هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بې توفیره ګامونه اخلي لیاقت شهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو دو کلونو پرتله سږ کال ښه شوي دي
2019 کی د اکتوبر کی یو خپل پرایویټ چینل یو رپورٹ رالی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لائن آرڈر سچویشن بہتر شوی دی سچ کال چې د 13 کال په مقابله کې 53% لائن آرڈر سچویشن بہتر شوی دی نو مجموعی طور چې دی کم صورتحال په بلوچستان کې د لائن آرڈر د سټریټ کرائم رنګ نه هو صورتحال نه دی
خو لیاقت شوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو د په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي تمشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
د سواد په سیدو شریف هوایي ډګر کې د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی آی اے اپریشنل منیجر خورشید خان پرون مشال اړو ته ویلي چې حکومت د دې هوایي ډګر د بیرته فعالولو پریکړه کړې ده او د خبره چې د مارچ پر شپږویشتمه به پی آی اے سواد ته خپل اولنی پرواز وکړي د سواد د سیدو شریف هوایي ډګر له تیرو شاوخوا 40 کالو راهیسې بند پروت دی دې پریکړې ته د سواد د ځایي خلکو ترڅنګ سیلانیان هم خوشحاله دي وایي چې اوس ښایي د ښکلې سیمې ته د خلکو تګ او راتګ زیات شي نیاز احمد خان معلومات راکوي
د سواد سیدو شریف ایرپورټ چې کال 1928 اتیا کې جوړ شو او تر کال 2002 پورې بورته د اسلام آباد لاهور او پیښور څخه د پی آی اے پوکر جازونه راتلل او تلل کال 2002 کې د پاکستان حکومت پوکر جازونه خطرناک وګرځول او دغه لړۍ بند شوه بیا وروسته کال 2001 کې د بدامنۍ له وجې د سواد هوایي ډګر پوسټ حواله شو اوس حکومت یو ځل بیا هوایي ډګر د مارچ په 26 نیټه پرانستو فیصله کړې د چارواکو تر مخه روزانه به یو جهاز سحر د لاهور نه راځي او مازیګر به اسلام آباد ته ورځي په دغه فیصله د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای چې فیصله مناسب ده خو ولسته د ټیکټ ارزان ورکړي
په ایرپورټ کې به ټیکسیان ودرېږي دغه ټیکسیان به بیا دغه کم سیلګري یا څوک چې هغې کې راشي هغې به د هغې خپل منزل مقصود ته رسوي نو د هغو روزګار به ورسره شي دغه شان چې هلته کې پارکینګ ایریا ده په هغې کې به انکم شروع شي په ایرپورټ کې به خلکو ته روزګار میلاو شي د دې سره سره به چې بیا کم خلک په دې فلایټ کې راځي چونکه مالدار خلک یې هغه د علاقې ته پیسې راوړي نو دا په یو سرکل کې بیا ټول میشیت ته دغه نه پیدا راسي
په سواد کې د ټوریزم کمپنۍ یو مشر اظهر الدین وای چې د جازونو تګ را تک سره به نړیوالو سیلګرو ته لوی فائدہ وي ځکه چې ملکی سیلانیان زیاتره د سړک په لاره تک خوښوي
نړیوال سیلګر چې هغه دوه قسمه دي یو د کلتور سیلګر دي دلته چې کوم لرغونی آثار دي هغه لري هغه کې زیات مشرقي ایشیا جاپان کوریا او تایلند ملیشیا سنگاپور دا هغه د بودیست کم منن کی چری اغه خلق ته نو اغه راځي بل چې د دې ځخ کولاګان لا او ایڈونچر لا لورز خلق ته نو اغه د یورپ او د امریکای نه راځي دیو ته ډیره زیات اسانی شي په تګرا تک کې
بل خو په سواد کې د هوایی جازونو ټیکټونو خرڅون کې او د سیلګری ټور برابرون کې کاروباری تن افضل شاه وای چې دا جهاز حکومت صرف د سیاسي ګټې لپاره شروع کوي او حکومت ته به څه ګټه ور نه کړي باید چې ډیر ضربه یو ځل بیا بند کړي شي
دا کم جهاز چې برازي نو دا خو به ایټیا ری 45 کسانو یا 35 کسانو سیټر وای دی اوس کرایا چې دنه 15000 او 100 روپیه خو دی دا نو کدا ډکم راشي نو دا صرف د دې جاز چې دی نو هغه تیل هم لگا دی خرچ نشو برابر برابر داغی نه علاوه دی سره چې په گراوند باندې پی اس نو سٹاپ لګي هغه دینه علاوه نو کمرشلی دا بالکل وای بل نه دی بدی کی سګټ نشته البته زما په خیال باندې کده سوات نه د دې فلایټ سره سره لګا دا سحر راځي دلته مزیر واپسی مطلب دا چې کده دې منس کې دی او سفاری فلایټ شروع کی نو دا ډېر زیات فائدہ مند دی او خلک سوات خلک هم لګا ورکه او نور خلک هم چې راشي سفاری فلایټ چې نو هغه کوي
افضل شاه جاتوی کچری حکومتی ادارے په مستقل توګه سیدو شریف ایئرپورټ کلاس ساتل غواړي نو د سوات لري پرتو خاصته سیمه ته د سیلانیانو لپاره خصوصي فلایټ شروع کړي د سره با سیلګرۍ ته وده ملويږي او حکومتی ادارو ته به ګټه هم ترلاسه کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
پرتورخم دروازه د کسٹمز کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه وایي مرکزی حکومت افغانستان ته د ایکسپورت مالونو وړولو لپاره نوي قوانین عملی کړي خو دوی ته په دغه لړ کې اسانتیاوي نه دي ورکړي دوی په خبره یو شمیر نورې حکومتي ادارې هم سختي ورسره کوي چې له وجې پر دوه اړخیزه تجارت بد اغیز شوی دی د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د پولې د لا خصم بالغ په خاطر پرتورخم دروازه چارې سختي کړي دي بلخوا فیډرل بورډ آف ریونیو اداره وایي چې ایکسپورت او امپورت د کسٹمز قوانینو مطابق کیږي او څوک بې ځایا نه زورول کیږي د فرهاد شینواری رپورټ اورو
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې افغانستان ته د ایکسپورت مالونو اړولو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي دوی وایي فیډرل بورډ آف ریونیو وی باک کمپیوټرایزډ نظام ورته شرط کړی چې له دې لاندې به مالونه کلیر کوي خو دې سره بیا د انټرنیټ او بجلی سهولت نه ورکول کیږي او د کسٹم نه علاوه مختلفې نورې سرکاري ادارې بې ځایه د ګاډو مالونو تالاشي اخلي او د سره بیا هلته ټرافیکي ستونزې رامخې ته شي او ګاډي جمع شي او په ایکسپورت سره اثر پرې وځي په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي
قوانین خو راوړي خو قوانینو ته چې کوم بنیادی ضرورت وي هغه نه پوره کوي د بجلی ضرورت دی د نیټ ضرورت دی ایجنټ چې کوم دی هغه لګیا دی مطلب دا چې بجلی ضرورت په خپله پوره کوي د جنریټر او د سولر په سیستم باندې د ریاست طرف نه بجلی نشته ده چې کوم سکینر ولګول نو هغه نه بعد بیا د 100% ایگزامینیشن هیڅ ضرورت نشته ده کسٹم پروسس دی هغه تیز نشي او د سټاپ زیاتواله نه نشي پکې نو دا یو بل مشکل عمل دی
په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم ایجنټ واحد شینوار وای چې ځنې د رول خوا د دوی مالونو بې ځای تلاشي اخیستل کیږي او د سره کار ډیر رقم شوای
چې دلته کسٹم نه علاوه کوم غیر متعلقه اداري کاغه انګلیسی را کاغه ایف سی را کاغه انټی نارکاټکس ته کاغه انتظامیه را هغه غیر ضروری په ایکسپورت کې انوالو شوی را قانون کې دوی ته اجازه شته خو دومره ډیر خوم نشته ورته چې ته مطلب سل گاڑی او ته سل والا گاڑی چې کوم لکه نته به ګوره دا کسٹم پروسس نه پس به هم ترې ساره نو دیو جنہ چې کوم تاجر دی کلیرنګ ایجنټس دی او چې کوم لکه نان کسٹم پیډ لاره اختیار کړي او لاړ او په او زینو باندې ایکسپورت کا چې التا کسٹم نام او نشانم نشته نو بس هغه مجبور دی غلاړ نان کسٹم پیډ لاره اختیار کړي او دی زینہ چې کوم لکه نو خپل بزنس چې کوم هغه دی زینہ او چت ختم یک
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د داران ادا کوي چې په تیرو لسو کالونو کې په سرحدي پلو باندې د مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم 2.5 ارب ډالر نه 800 میلیونه ډالر ته راپریوتلی د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم پولې د بارډر مینجمنټ یا پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې او هر تن لپاره یې تګ راتګ په وخت پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي په تورخم کې د فیډرل بورډ آف ریونیو چارواکي وایي چې دوی د کسٹم قوانینو مطابق ایکسپورت او امپورت کوي او چې کوم نوي قوانین ورته د مرکز ناراشي نو یوازې هغه عملي کوي سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په خوا به په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل خو یوازې یو نیم سلو پورې ګاډي پرې اوړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د روان مارچ میاشت پر څوارلسمه د پېښور د غربۍ تڼې په حوالات کې د شاه زیب په نوم د یوه 14 کلن هلک د مړینې پېښه رپورټ شوه. پولیسو هغه مهال وویل چې د هلک ځان تیزندی کړی او مړ شوی دی، خو د شاه زیب کورنۍ وایي هغه د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر هم مشال لډو ته په لیږلي یو پیغام کې ویلي چې زیات امکان دی چې د هلک په خپله ځان وژلوي. بلخوا د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د شاه زیب د مرګ ذمهوار پولیس او صوبائی حکومت دی. دا چې شاه زیب ولې تھانے ته بیول شو او دغه مرموز مرګ قضیه به څنګه حل کیږي، په دې اړه شانواز ترکزی له بیلابیلو خواو سره او اړخونو سره خبرې کړې دي او دا تفصیلی رپورټ یې برابر کړی دی.
د پېښور په یو حوالت کې د مړ شوي 14 کلن شاه زیب دواړه خلک ور روان دي. د مارچ 15 د شاه زیب د کور مخې ته په لوی درمن کې خلک ورتلل او د کورنۍ سره اول فاتحه او بیا پیغام راځي کوله. د مارچ په 14 شاه زیب د پېښور د پولیسو په یو حوالت کې مړ شوی او په هغه ورځ د پولیسو لخوا وویل شو شاه زیب سره د موټر سایکل کاغذونه نه وو. دوی ونیو حوالت یا بندیخانه کې واچاو او شاه زیب په حوالت کې ځان ته تیزنده یا پانسی اچولی. ولی وروستو پولیس وویل چې شاه زیب په صدر بازار کې د دکاندار سره جنگ وکړ، تمانچه ورپسې له کوره راوړه او دکاندارانو ونیو، دوی ته یې حواله کړ او دوی مانه پولیسو بیا په بندیخانه کې واچاو. خو کورنۍ وایي شاه زیب هیڅکله ځان نه دی پانسی کړی، بلکې دی وژل شوی دی. د شاه زیب پلار خیال اکبر له ډېرې مودې راهسې په عربستان کې مزدوري کولې، خو څو میاشتې وړاندې د کورونا د لاکډاون د وجې په ویزو او یا تګ راتګ بندیزونو له وجې نن وختونه په کور دی. خیال اکبر او د کورنۍ د خیبر دلی د کجوري برقم برخیلو نشپک کال وړاندې کړه وکړه او د پېښور مولازو چوک په خوا کې پلوسۍ ته په وتلي لار باندې په یو کلیواله سیمه کې په کرایه کور ونیو او په همدغه کور کې دوی لا هم میشتي. خیال اکبر د مارچ په 14 مشهد رډو ته ویلو باید د زوی د مرګ پوره پوره پلټنې وشي او ذمہوارو ته سزا ورکړې شي.
ما ته د تانې نه کال راغلو، هغه راته وویل چې شاه زیب ستا بچی دی. ما وویل بالکل، زما بچی دی شاه زیب. ویل یې هغه راشه تاسو د ماشوم بوزي، د هغه سره بایک دی، د بایک کاغذونه ځان سره راوړي. هغه چې زه هلته کې لاړم چاپ سي اخوا، زما وویل دلته کې شاه زیب تاسو کال کړی دی. نو ما ته چا هغه نه راکول، حالات یې نه راته ویلو چې دلته کې خو بیا تقریبا چې د 2 غنټو پورې موږ هلته کې اخوا دی خو اخوا دی خو بیا راته چاول وی دلته کې څوک مړ شوی دی، دوسره ځان مړ کړی دو وای او یا څه. ما خو داسې سوچ نه و چې ساز دی د غوسره مړ شوی. ما ول څه څوک بیوی څه کا څه هر څنګه کړی وی. خو لګ و سات بعد ما ته لګه پاته ول کې چې دا کې دای شي د ماشوم د شازیب نه وی. نو موږ وکړل چې شازیب الته نه په کامرا کې پروت و، ساري شلې دلې و، دا لاسونه ټول داسې و چې سورشین و. پاته نه لګیږي چې سوچم نشم کولای چې دا به څه وای.
د شاه زیب له کورنۍ د هغه سکول راسین سکول سیستم ته لاړم. د سکول د شاه زیب له کور څخه په 5 کیلومتره کې هم په 4 کروڑ باندې جوړ دی. د سکول په دروازه کې ولاړ څوکیدار وویل د کورونا له وجې ماشومان خو په رخصت دي، البته زنانه پرنسپل روبینا شاهین سکول کې موجوده ده.
وړو کې کوم دې خبره باندې یریدو اخ دومره انوسنت ماشوم او اوس پوری کله داسې د دې شوی چې دې ماشوم چا سره فایټینګ کړیو یا آرګیو کړیو چې موږ به یو خبره ویل دې به بس یو سنټنس ویل، اوکې میم سوري آی ویل ناٹ ڈو اٹ اگین. که زه خو ډېر زیات حیران یم چې دا رومرز ډیولپ کیږي چې هغه سره ګن وو او دا شزونه وو.
کله چې صدر بازار په خبر ته ورلم، هلته له ټولو وړاندې شفی مارکیټ مخې ته ودرېدم. ومې لیدل چې د مارکیټ سیکورټي عمله ولاړه ده، په خلکو نظر هم ساتي او کوشش کوي چې مارکیټ ته کوم ګاډی دننه نشي، چې کومه لانجه هم جوړه نشي او لارې هم بندې نشي. شفی مارکیټ او لیاقت بازار دیو بل سره تړلي بازارونه دي او ویل شوي چې شاه زیب د لیاقت بازار دیو دکاندار سره جګړه کړې وه. دغلته مې د دکاندارانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د جګړې په وخت موجود وئ؟ نو هر دکاندار به راته ویل نه، ځکه دغه د اتوار ورځ وه او دوی په هر اتوار چوټي کوي. نو مارکیټ مکمل بند و. دوی ویل چې د سیکورټي عمله هر وخت او هر ورځ موجوده وي. شاه زیب چې په کوم دکان کې جګړه کړې وه، هغه د پېښور اوسېدونکي د اعجاز احمد او د اورونو یې دی. اعجاز احمد داسې 22 کلن ځوان دی او تر دوم ټولګي پورې سبق ویلی او بیا یې پرېښی. نن سبا هم په دغه دکان کې د ماشومانو د لوبو شایان خرڅوي. او اعجاز احمد یو ورور او پلار د مشاد رډیو سره خبرې نه کولې، ځکه د دوی په وینا له خبرو نه منع کړی شوي. خدای ونه ویل چې چا منع کړی دی. لیاقت بازار کې هم دغه بازار د دکاندارانو اتحادی د مشر شوکت الله همدرد وینا چې دلته په سوونو دکانونه دي د هر دکان مخې ته بیا د تړو او یا د چابړو والا هم په لارو کې ناستو او شوکت الله همدرد په دغه بازار کې د کتابونو خرڅولو لوی دکان دی
دا لږ چې سو پور راغلی و کنه باقی دا تماچو ورسره دا د موټر سایکل یا د کاغذونو خبره نه وه خبر هم د دې وه د 15,000 کیلو نه وه او په 9,000 روپۍ دي سر ډن کا نو زه دا وایم چې یار دې کې څه حقیقت دی حقیقت دی وشي ځکه دغه ټایم پورې خو مونږ نه دي کتلي چې یار دله چا بد دکاندارانو را ټینګ کړی دی او تاڼې ته رسولې دی پولیس دغلته ووم نه وجود هم نه
تو خو به اورېدلی چونکې تاسو خپله نه وای په دغه ورځ
دغه ورځ چې د اتوار ورځ او د اتوار پر ورځ زموږ چوټي خو چې ما څومره معلومات کړي دي علاکانو نه نو هغې ویلي چې یاره دیا لږ داسې حرکت کړی دی بیا موږ نیولی دی او تاڼې ته هم حواله کړی دی
د بازار خپله سیکورټي څومره دلته داسې سیکورټي دي نه
زموږ د بازار موږ پرایویټ ساتلی دي سیکورټي ګارډ چې لکه بازار کو لوکي چې جنگ جګړه کم سړی وکړي نو د دې په کې کار نشته د دې دا کار دی چې دی پولیس ته حواله کړي
دغه ماشوم دی څوکیدارانو پولیس ته حواله کړي
نه جی دا دکاندارانو کړو دغه ځای کې چوکیدار نو
مشال ریډیو کوشش وکړه چې د پولیسو تانه ته ورشي او په دغه ځای کې د چا سره خبرې وکړي خو د شازیب د مرګ په کیسه کې د حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړ شوی نو د تانه یو تن هم خبرو ته تیار نه و البته د پیښور ضلع د پولیسو مشر عباس احسان سره مشال ریډیو خپلې پوښتنې شریکې کړې وي او د هغه خوا دا ځواب ملاو شوی
او نس باہر نہ چاول شیور کرے خپل جامو سے حصہ اگست وغیرہ نہ جان لچر دسے پڑے جوڑ کو آگے میں نے جان جوڑ پڑے جوڈیشل انکوائری روانہ دا ہے کہ بتا ٹولی خبر کلیئر کی گی جو خدا جو وینائلو ٹویٹ شوے نہ دے دئی کہ چار نیگلیجنس ہو اور سسک کے دل پکارو چکم کارو نے ندی شوے
خیبر پختونخوا کے پا موجود وقت درینیم سوا کم عمر معشومان پا بیلابیلو جیلون کے پراتے دی چپکی یوا کم عمر جنے ہمدا د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکي او د جنرال ډیولپمنټ پاکستان یو صوبایي مشر عمران ټکر مشاهده ریډیو ته وویل جوینل جسټس سیستم یا د ماشومانو د انصاف نظام د قانون د لاندې ماشومان به هیڅ کله حوالت او یا جیل ته نه ځي خو دلته تر دې دمه د گرفتار ماشومانو د ساتلو لپاره یوه اداره نه ده جوړه شوې نو دا پوښتنه چې د قانون د لاندې باید دغه ماشومان چیرته وساتل شي عمران ټکر یې په قانون کې لیکلي شوی ټکي داسې بیان کړل
نو قانون دا وایي چې تبه دې په ابزرویشن هوم کې چې ابزرویشن هوم تاسو سره نه وي نو تبه دې پروبیشن آفیسر ته په نگرانۍ کې ورکې که پروبیشن آفیسر نه وي نو بیا په ټولنه کې دننه یو با اعتماده کس ته چې نو هوم ورکول شي نو زه دا وایم چې د دې ذمہوار چې دی یو د پولیس چارواکي چې کوم دي او دویم چې دی زموږ صوبایي حکومت دی ځکه ابزرویشن هوم جوړول دا د صوبایي حکومت ذمہ داری
شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د خبرونه د پښې بیډي اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو
د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکی ځوانانو د وجنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلتمن په دویم ورځ هم دوام لري د سیمې خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان شل ورځې وړاندې د جاني خيلو نه لادرکه شوي ول چې مړ یې د مارچ پر 28 هم په یاد سیمه کې اوموندلې شول د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ویډیو ته وویل د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې روانې دي په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه کړې ده د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ پر 28 په ټویټر لیکلی نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر غونډه کې پریکړه وکړې شو چې د کورونا وایرس مخ پر زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره د وړاندې څخه لګول شوي بندیزونه به نور هم سختوي پاکستان پیپلز ګوند د سینیټ چیرمن ټاکنې دوران د خپل کاندید یوسف رضا ګیلانی د وو رد کړې شو ووټونو معاملې په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دا د مارچ پر 12 د سینیټ چیرمن ټاکنو کې د یوسف رضا ګیلانی او د حکومتي اتحاد کاندید صادق سنجرانی سیالي و چې د نتیجو اعلانول پر وخت پریزایډینګ افسر د ګیلانی و رائے رد کړې د نوموړي دریض و چې رائے ورکوونکو د ووټ په پرچې غلط مهر لګولې دی خو اپوزیشن اتحاد وایي چې مهرونه یې له انتخابي اصولو سره سم د ګیلانی په نوم لګول شوي وو د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وجلی دي د هرات والی عبدالوحید قطالی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگی ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه د 14 ذمہواری چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. نوموړي دا خبره پرون کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي یو ځل بیا ټینګار وکړ که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دې د 2015 کال تر اټمي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي، نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لرې کوي.
د خبرونو ورځ لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی همکار اسحاق احمدی د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د پیغام